فنستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریتونه ما وایي په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 15 میلیون افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. دغې سازمان د سې شنبه په ورځ د فبروري 4 پر خپل فیسبوک پاڼې ویلي یوازې په 2015 کال کې نږدې 3 میلیونه افغانان له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته راستانه کړی شوي دي. په دغې لوړ شمېر د کډوالو بیرته راتګ په افغانستان کې په شته اسانتیاوو او د خدمتونو په وړاندې کولو فشار اچولی دی. دغه سازمان وړاندې ویلي نړیواله ټولنې دې له راستن شوو کډوالو سره بشري مرستې وکړي. یو شمیر افغان او نړیوالو مدني بنسټونو په یو ګډ بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پر شورا غږ کړی چې د طالبانو نوو قوانینو د پخوا پرتله په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته کړکېچن کړی دی. په دغه ګډ بیان کې چې 2 کورنیو او 13 نړیوالو بنسټونو د سېشنبې په ورځ د فبروري 4 ملګرو ملتونو ته استولی راغلي، د طالبانو د جزایي محاکمو اصولنامې پلي کېدو د بشري حقونو وضعیت بدتر کړی. په بیان کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل شوي چې د طالبانو نوی قانون محکوم کړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض مخه ونیسي. تمه ده د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې وشي. د طالبانو حکومت د روان کال په جنوري کې د محاکمو جزایي اصولنامه په 10 او 119 مادو کې تصویب او د دوی د لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده لخوا توشیح شوه. په اصولنامه کې د پخوا پرتله د ښځو په ګډون په عامو خلکو د قوانینو پلي کېدل سخت شوي دي. په کابل کې د ترکیې سفارت شارج دفیر د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا له وزیر سره په کتنه کې د روغتیا په برخه کې پر دو اړخیزو همکاریو خبرې کړي. دغه وزارت د سې شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي سادین الدرز له نور جلال جلالي سره د روغتیا په برخه کې د کارکوونکو د روسنې د زړه په ناروغۍ د اخته ماشومانو لپاره په روغتونونو کې د امکاناتو په زیاتېدو او په نورو پرتو سیمو کې د روغتونونو د جوړېدو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې راغلي دواړو لورو له ترکیې څخه افغانستان ته د دوا او درملو د وارداتو په اړه هم خبرې کړي دي. د طالبانو حکومت په وروستیو کې له پاکستان څخه د هر ډول درملو په وارداتو بندیز لګولی دی. بل پلو عام افغانان په کلینیکونو او درملتونونو کې د دوا له کمښت او بې کیفیتۍ څخه شکایت لري. د پاکستان د پنجاب ایالت په بهرکره سیمه کې د پولیسو پر یوه پوستا ځانمرګی برید شوی دی. د بهرکره د پولیسو مشر شهزاد رفیق د سېشنبې په ورځ د روجرز خبري اژانس ته ویلي په برید کې دوه پولیس وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د رفیق په ټکو په زخمیانو کې 2 کسان د پولیو واکسینو کارکوونکي دي. بل پلو د سېشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په کوهاټ سیمه کې د ناپېژاندو وسلوالو په برید کې د دوو ملکیانو په ګډون و پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي وو. ټي ټي پی د تا فبریت مسولیت منلای وو. او د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې په 2 وکټو له پاکستان نه لوبه وګټله. دا لوبه چې د کابل په وخت مخام په 6 پلان شوی وو، په شلو ورونو کې پاکستان وتوانید چې انګلستان ته 143 منډې هدف وټاکي. انګلستان په 1900 ورونو کې د ټولو پاړو په سپېدو سره ورکړ شوی هدف پوره کړ. د هند او سریلانکا په کوربه توب د شلوریز کرکټ د نړیوال جام د لوبو په دوام ټاکل شوی چې د چهارشنبه په ورځ د سریلانکا او نیوزیلند لوبډلې لوبه وکړي. افغانستان د ګروپي لوبو په پړاو کې وروسته له هغې له نړیوال جام څخه ووت چې جنوبي افریقا او نیوزیلند یې خپلې لوبې وبایللې، خو افغان لوبډلې له کاناډا او متحده عرب اماراتو څخه لوبې وګټلې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ زغ خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زکوونکو چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به اوسي او درختیا جامې مو په تن اوسي. ګرانو زکوونکو، ستاسو ښوونکي دیانا صالحی او ځلې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم او تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته شراغ لاست وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زکوونکو، زموږ او ستاسو د نننې ورځې درسي موضوع ده د موادو انحلالیات چې د دې شمې صفې څخه پایلېږي تر څلور دې شمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، مور او تاسو البته په تیر لوست کې ماده او پیژندل، د مادې کیمیاوي او فزیکی خواص او البته د هغوی پر ډولونه باندې مور او تاسو وژغې دوه راځو. د لوست په دې برخه کې د موادو په انحلالیت باندې بحث کوو، او د موادو انحلالیت پیژنو چې څه ډول انحلالیت لري. البته ګرانو زده کوونکو، د موادو د انحلالیت څخه مخکې موږ او تاسو یو مثال په نظر کې نیسو. یعنی البته د بیلګې په توګه، کچیرې د یو بورې محلول موږ او تاسو وغواړو جوړ کړو، د بورې د محلول د جوړولو لپاره موږ او تاسو په یو ګیلاس اوبو کې، البته یا هم فرض کې چې په یو ګیلاس اوبو کې موږ او تاسو کولای شو چې تر یو ټاکلي حده پورې بوره په اوبو کې چې شکرو اضافه کړو، یعنی دا چې دوه قاشق یا هم درې قاشق یا داسې نور، نو دغه مقدار بوره چې موږ غواړو په همدغه اوبو کې چې شکرو حل کړو. کله چې دا بوره په همدې اوبو کې حلیږي، او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو وغواړو چې یو څه اندازه یا یو مقدار بوره نور هم په همدې اوبو یا همدې محلول کې چې شکرو اضافه کړو، یعنی که د بورې زیاتوالي عمل ته موږ او تاسو وګورو، دوام ورکړو، نو نور بوره په هیڅ صورت به د لوښي کې یا هم په همدغه محلول کې نه حلیږي، البته ځینې حلیږي، او ځینې مقدار بوره چې کېږي د لوښي په تل کې یا هم په بیخ کې کښېني رسوب کوي. چې دغه حالات که چیرې موږ او تاسو ورته ځیر سو چې یو مقدار بوره حل سوه، خو یو مقدار بوره حل سوې نه ده، د لوښي په تل کې چې کېږي رسوب کوي. دغه حالات ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو مشبو حالات وایو یا موړ محلول وایو. څه ډول محلول وایو؟ مشبو محلول یا هم موړ محلول وایو، ځکه نور ضرورت یا اړتیا نه لري تر څو نور مواد په خپل ځان کې چې شکړي حل کړي. نو په همدې اساس راځو چې اوس د موادو انحلالیت پیژنو، چې د یو تودوخې په یو ټاکلې درجه کښې ټاکلې مقدار حل کېدونکې ماده، چې د یو محلل په یو ټاکلې مقدار کښې مواد په خپل ځان کې چې شکړي حل کړي، د موادو حلېدلو ته موږ او تاسو انحلالیت وایو. څه شي وایو؟ انحلالیت وایو، یعنی انحلالیت خپله دې ته ویل کېږي چې نور مواد په هغه مواد کښې یا هم په یو مایع کښې چې شي په مکمل ډول سره حل سي. البته دې ته موږ او تاسو د موادو انحلالیت وایو. راځو د بیلګې په توګه ښه مثال هم ورکولی سو. که چیرې وګورو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو 215 ګرامه بوره په نظر کې ونیسو. 215 ګرامه بوره د تودوخې په 40 درجې د سانتي ګرید کښې، البته په سانتي ګرید په 40 درجو کښې کېدای سي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې چې شي په کلي ډول سره حل سي. خو موږ او تاسو دا هم داسې هم ویلی سو، یعنی په نوموړې محلول کښې، البته په نوموړې درجه کښې چې 40 درجې د سانتي ګرید ده، په 40 درجې د سانتي ګرید کښې د بورې انحلالیت، د بورې حلېدل 215 ګرامه ده. یعنی 215 ګرامه بوره به په 100 ملي لیټر اوبو کښې او په 40 درجې د سانتي ګرید کښې به حلېږي. او کومه بوره چې نوره هم پاتې یا هم د لوښي په تل کې رسوب کوي، هماغه بوره چې رسوب کوي هغه به چې شوي موږ او تاسو وایو په عین وخت کښې دا محلول به مشبو او موړ، یعنی نور اړتیا نشته چې دلته چې شي بوره نوره هم حل سي. او ګرانو زده کوونکو، د بورې په شان موږ او تاسو د خوړو مالګه هم په نظر کې ونیسو. د خوړو مالګه چې بیا ده په همدومره درجه د سانتي ګرید کې، البته لکه 40 درجه د سانتي ګرید کښې کېدای سي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې نسبت چاته نسبت بورې ته د دوی مقدار یو څه شیش ده کم ده، نو موږ او تاسو وایو چې 30 ګرامه مالګه چې کېږي حلیږي. او داسې نور مختلف مواد دي چې د مختلفو موادو انحلالیت کېدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، لکه موږ او تاسو وایو چې د بورې او د مالګې د انحلالیت وګوري مقدار یو له بل سره فرق کوي. بوره چې ده په همدومره درجه د سانتي ګرید تودوخه په 100 ملي لیټر اوبه کې 215 ګرامه حلیږي، خو مالګه چې ده یوازې او یوازې 30 ګرامه حلیږي. نو په همدې اساس وایي چې د مختلفو موادو انحلالیات یو له بل سره توپیر لري، چې د ځینو د زیات او د ځینو د کېدای سي د انحلالیات توپیر چې شي اوسي د موادو انحلالیات یې لږ اوسي. همداسې نور مثالونه هم ورکولی سو چې ګچ ده، ګچ نوه ماده چې تاسو ګوري په 0.1 البته 0.25 ګرامه حلیجی هاک چې 0.003 ګرامه د انحلالیت درجه ده چې موږ تاسو په دومره مقدار سره چې کیږي کېدای سي چې په 100 ملی لیټر اوبو کې حل سي. رزو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو ماده په نظر کې نیسو البته اوبه چې اوبه خپل د یو حل کوونکې ماده په توګه موږ او تاسو پیژنو. آیا ګرانو زده کوونکو تاسو تر اوسه پورې دا فکر کړی ده چې اوبه ولې د جامو میوو ځان او لاسونو پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره په کار وړل کیږي ولې؟ البته ګرانو زده کوونکو مور او تاسو د دې لپاره چې وایو چې ولې د ولې ځواب ښه ځواب یې دا ده چې مور او تاسو وایي اوبه یو ښه محلل ده. اوبه یو ښه محلل ده. اوبه کولی سي چې خپله په خپل ځان کښې خاورې دوړې او داسې نور میکروبونه ویروسونه ټول د اوبو په ذریعه چې سي له منځه ولاړ سي. البته هغه میوې چې په بازارونو کښې په سړکونو کښې وجود لري البته موټرونو دودونه د ځمکې او هوا او داسې نورو میکروبونه ټول په همدغه میوو باندې پاتېږي. نو همدغه میوې که چېرې موږ تاسو د اوبو په ذریعه سره ونه مینځو داسې چې د هماغه خاورې دوړې میکروبونه ویروسونه ټول چې په میوو کې کښېنیستلي دي او په میوو باندې وجود لري هغه همداسې پاتې سي او بیا موږ او تاسو هغوی وخورو کېدای سي چې موږ او تاسو صحت ته چې شي اوس زیان ورسوي. نو وایو ټول هغه دوړې خاورې چې البته په میوو او داسې نورو موادو باندې پراته اوسي هغه ټول د اوبه په ذریعه چې شي کېږي له منځه ځي. یعنې دا چې اوبه یې په خپل ځان کښې حلوي هغه ټول خاورې دوړې میکروبونه په خپل ځان کښې حلوي چې بالاخره موږ او تاسو لپاره میوه او هغه نور مواد چې شي کېږي صافوي. البته په خپل ځان کښې دی چې شي کېږي د ټولو میکروبونه له منځه وړي. نو په همدې خاطر موږ او تاسو وایو چې زموږ بدن جامې او داسې نور او کېدای سي د چاپېریال او د خپل ځان د پاکوالي لامل سي. نو وایو چې اوبه یو ښه محلل دی نو ځکه که د جامو میوو ځان لاسونو پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره مهم او مفید بلل کېږي. تاسو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په شروع کې ولوستل چې خپله ماده په دوی برخو باندې ویشو چې یو خالصه ماده او ناخالصه وه. چې ناخالصه ماده یې موږ او تاسو ولوستل چې مخلوط وه چې په دوو برخو ویشل کېدله چې یو متجانس مخلوط او بل غیر متجانس مخلوط و. اوس راځو د لوست په دې برخه کښې البته موږ او تاسو خالصه ماده پېژنو چې خالصه ماده څه ډول ماده ده یا هم څه ډول موادو ته ویل کېږي. البته خالص ماده ګرانو زده کوونکو هغه موادو ته ویل کېږي چې له یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي وي او داسې چې د دوی هغه ثابت ترکیب چې شي اوسي د ثابت ترکیب درلودونکي اوسي. یعنې دوی چې دي په خپل ترکیب کې باید ثابت اوسي. البته دا ډول مواد موږ او تاسو خالص مواد شمېرلی سو لکه څنګه چې تاسو ځیر سي ورته وګورئ. البته ښه مثال یې موږ او تاسو اوسپنه په نظر کې نیسو. اوسپنه خپله چې ده د خالصو موادو د جملې څخه شمېرل کېږي ځکه چې د یو نوع اټومونو یا هم د یو نوع ذراتو څخه یا د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي دي. اکسیجن هم په همدې ترتیب سره د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوی دي. مس ده چې سمبول یې تاسو ویني چې سی یو ده. د خوړو مالګه ده چې مالیکولي فرمول یې تاسو ویني سوډیم کلوراید چې موږ او تاسو ورته وایي چې ان ای سوډیم سی ایل کلورین. دوه نوع مواد سره یو ځای شوي دي د خوړو مالګه ورڅخه لاسته راغلې ده. البته په همدې ترتیب سره اوبه په نظر کې ونیسو. اوبه هم خپله یو خالصه ماده ده. همداسې نور مثالونه هم ورکولی سي چې دا ټول عبارت د خالصې مادې څخه ده چې د یو ډول ذراتو څخه جوړ شوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د خالصې مادې ډولونه پېژنو چې خالصه ماده بیا پر دوو برخو باندې ویشل سوې ده چې یو هم عنصر ده او بله برخه یې هم مرکب ده چې هر یو په همدې ترکیب سره موږ او تاسو تعریف که چیرې وګورو لومړی راځو عنصر پېژنو. عنصر یا الیمنت پېژنو چې خپله عنصرونه هغه نوع مواد دي چې دوی چې دي د هغه لومړني توکي دي چې موږ او ستاسو د ژوند چاپېریال شاوخوا ټول مواد د همدغه عنصرونو څخه چې شوي دي جوړ شوي دي. نو موږ او تاسو وایو چې عنصر هم د خالص مادې د ډولونو څخه شمېرل کېږي یا هم خالص مواد دي. خو دوی چې دي د یو ډول اټومونو یعنې البته د دوی د مساوي شمیر پروتونونو څخه چې سوي دي جوړ شوی دي. لکه موږ او تاسو مخکې هم ویل لکه اوسپنه، اوسپنه خپل یو عنصر دی چې د یو ډول اټومونو څخه جوړ شوی دی. لکه اکسیجن، اکسیجن هم خپل یو عنصر دی، خالصه ماده ده، د یو نو اټومونو څخه جوړ شوی دی. ان پروتونونو شمیر یو شان او مساوي ده. او په همدې ترتیب مس ته چې موږ او تاسو وایي دا هم یو عنصر ده، نیون د سمبول په ان ای سره ښودل کیږي. دا ټول عبارت د خالص مواد څخه دي، یا هم د خالص مادې د ډولونو څخه شمیرل کیږي چې دوی چې د خالص مواد او د یو نوع اټومونو څخه جوړ شوی دي. عنصرونه بیا ګرانو زده کوونکو په دوو برخو باندې ویشل سوي دي، البته یو فلزات او یو غیر فلزات. فلزي عنصرونه چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت د اوسپنې، مس، المونیم، سوډیم او داسې نور دي چې عمومي فلزي عنصرونه چې دي، یا هم فلزات دي، عموما د برېښنا تیرونکي دي، د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه تیروي. او همیشه فلزي اټوم عنصرونه چې دي، دوی اټومونه چې دي په آزاد شکل سره شتون لري، یعنی په اټومي دول سره منځ راځي. او غیر فلزي عنصرونه هغوی لکه هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن او داسې نور دي چې دا ټول عبارت د غیر فلزي عنصرونو څخه دي. دوی چې بیا دي کېدای شي چې په طبیعت کې په دوه اټومي شکل سره چې شي وجود ولري، یا هم منځ راشي. دا چې خپل عنصرونه موږ او تاسو وګورو ګران زده کوونکو په طبیعت کې کېدای شي، یا هم په یو اټومي شکل سره، په دوه اټومي او څو اټومي شکلونو سره وجود ولري. چې یو اټومي، البته یو اټومي شکلونه د عنصرونو چې دي هغوی عبارت د هیلیم، نیون څخه دي. البته دوی چې دي یو اټومي شکل، یعنی په یو اټومي شکل سره چې کیږي موندل کیږي، او دوه اټومي شکل چې دوی چې بیا دي لکه اکسیجن، هایدروجن، نایتروجن او کلورین او داسې نور دوی چې بیا دي په دوه اټومي شکل سره، یعنی مالیکولی باندې سره چې کیږي موندل کیږي. او څو اټومي عنصرونه چې دي هغوی لکه فاسفورس چې سمبول پی څلور ده، سلفر ده او داسې نور، چې دا ټول بیا د څو اټومي عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو اوس د خالص مادې د دوهم ډول ته راځو. په دوهم ډول باندې شغیرو چې یو هم هغه چې شته مرکبات دي، چې خپل مرکبات هم د خالص موادو د جملې څخه شمیرل کیږي. خالص مواد دي، خو دوی چې بیا دي د څو مختلفو عنصرونو د یو ځای کېدو څخه منځ راځي. چې موږ تاسو ولوستله عنصرونه چې خپل په طبیعت کې یو سل اتلس دانې عنصرونه دي، چې په هغوی کې یو نوي طبیعي دي او نور پاتې ټول مصنوعي دي. نو موږ او تاسو وایو مرکبات چې دي خپل خالص مواد دي، خو د څو مختلفو عنصرونو د یو ځای کېدو څخه منځ راځي. داسې چې دوی به خپل جوړونکي عنصرونه چې دي، جوړونکي عنصرونه خپل لومړني خواص به چیش کوي، د لاسه ورکوي، یعنی تغییر به کوي. د بیلګې په توګه ښه مثال موږ او تاسو د اوبو مرکب په نظر کې ونیسو. د اوبو په مرکب چې دوه اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن دي، چې د دوه اټوم هایدروجن او یو اټوم اکسیجن څخه اوبه لاسته راغلي دي. خو په عادي حالت کې کچیر وګورو دواړه غازات یا هر یو ځان ته ځانګړي خواص لري، او کچیر یو سره یو ځای سي او د دې ترمنځ یو کیمیاوي تعامل تر سره سي، موږ او تاسو وینو چې دوی په مکمل ډول غازات خپل خواص د لاسه ورکوي، او د دوی څخه یو نوې ماده، یو نوې مرکب د اوبو چې شي کیږي لاسته راوړل کیږي، چې د خپل یو مرکب بلل کیږي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کې ویني، هایدروجن او اکسیجن دوه نوع غازات یو له بل سره یو ځای کیږي، او په نتیجه کې موږ تاسو ته اوبه په لاس راکوي، چې د اوبو مالیکولي فرمول H2O ده. تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو. یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سره باید د نوټ کتابچې او قلمونه وجود ولري تر څو تاسو دې سوالونو ته ځواب ورکړي. لومړی سوال، خالصه ماده تعریف او ډولونه نمونه یې ولیکي. دوهم سوال، د اکسیجن او هایدروجن عنصر د تعامل څخه څه نوع مرکب په لاس راځي. دریم سوال، عنصر تعریف او د دوه عنصرونو نمونه واخلئ. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې شی چار والے
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ، روغ او صحتمنده به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون څلورم لوست شراغ لاست وایم. او هیله لرم چې د لوست ورستنې شیبو پورې مې ملتیا وکړې. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د کیمیاوي اړیکې، چې د دودیشمې صفې څخه به پیل بشپړ د سیمې صفې پورې به پای ته ورسیږي. کیمیاوي اړیکې. ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څه ته ویل کیږي؟ کیمیاوي اړیکه د یو مالیکول د اټومونو ترمنځ د جاذبې قوې ته کیمیاوي اړیکه یا کیمیکل بونډ وایي. یعنی کله چې یو دوه نوه عنصرونو د اټومونو ترمنځ یو کیمیاوي تعامل داسې ترسره کیږي چې دا دوه نوه عنصرونه اټومونه به یو د بل سره یو ځای کیږي. کله چې دا دوه اټومونه یو له بل سره یو ځای کیږي، د دوی د اټومونو ترمنځ یو د جاذبې قوه رامنځته کیږي، چې همدې دغه قوه د دې باعث کیږي چې د دواړو اټومونو ترمنځ اړیکه مستحکمه کړي، چې دغه اړیکې ته خپله موږ او تاسو یوه کیمیاوي اړیکه وایو. راځو ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه څنګه رامنځته کیږي یا څه ډول رامنځته کیږي؟ د کیمیاوي اړیکو تشکیل وایو. کیمیاوي اړیکو تشکیل خپله د اکزوترمیک یوه پروسه چې زیاته او ټیټه انرژیکی سطحې درلودونکي عبارت ته کیمیاوي تشکیل څخه دی. یعنی کله چې د دوو اټومونو ترمنځ یوه کیمیاوي اړیکه رامنځته کیږي، یوه اندازه انرژي ته اړتیا سته، چې همدغه انرژي به د انرژي د مقاومت کچه به د اړوند اټومونو او مالیکولونو ترمنځ حد یا کل باید 10 کالوري پر مول وي. چې 10 کالوري پر مول د دې انرژي د دې باعث کیږي چې یوه کیمیاوي اړیکه تشکیل کړي او یا هم یوه کیمیاوي اړیکه رامنځته کړي. عموما ګرانو زده کوونکو، کیمیاوي اړیکه خپله د دوو او یا د دوو څخه د زیاتو عنصرونو د متقابل عمل په پایله او د زیاتې انرژي د ازادېدو سره یو ځای جوړیږي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کښې تاسو کیمیاوي اړیکه وپېژندل چې څه ته ویل کیږي. اوس نو د کیمیاوي اړیکې په ډولونو باندې بحث کوو چې کیمیاوي اړیکه پر څو برخو یا پر څو ډولونو باندې ویشل سوې ده. عموما کیمیاوي اړیکې موږ او تاسو په دریو برخو باندې ویشو، چې یو هم د هغوی څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بوند بلل کیږي. چې آیوني اړیکه هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله رامنځته شي. یعنی د بېلګې په توګه، که چیرې د سوډیم کلوراید په مرکب کښې هغه جوړشکه یا جوړه شوې اړیکه یوه خپله برېښنایي اړیکه ده، یعنی د سوډیم کلوراید په مرکب کښې چې کله سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، یو ځای کیږي، یو مرکب ورڅخه لاسته راځي چې د سوډیم کلوراید په نوم سره یادیږي. د سوډیم کلوراید په مرکب کښې سوډیم مثبت آیون سره او کلورین په منفي آیون سره تشکیلیږي او یا هم رامنځته کیږي، خو د چارج له کبله به خنثی وي. یعنی عموما فلزات چې دي په عمومي ډول په کیمیاوي اړیکو یا په کیمیاوي تعاملات کښې خپل ویلانسي الکترونونه د لاسه ورکوي. هغوی چې الکترونونه د لاسه ورکوي انیونونه بلل کیږي. یعنی ویلانسي الکترونونه هغه کوم چې د اټوم په وروستي مدار او یا هم وروستي قشر کې قرار ولري، نو دوی انیونونه بلل کیږي. خو غیر فلزات په کیمیاوي تعاملاتو کښې که چیرې خپل الکترونونه واخلي، یعنی الکترونه ونه بایلي بلکې الکترونونه واخلي یا د الکترون اخیستلو میل ولري، نو دوی کیتونونه جوړوي، یعنی کیتونونه رامنځته کیږي یا د کیتون په حالت سره رامنځته کیږي. چې همدا ترتیب موږ او تاسو وایو چې د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته سوې ده. د بېلګې په توګه سوډیم د کلورین عنصر سره یو ځای کیږي، تعامل ترسره کوي. کله چې سوډیم د کلورین سره یو ځای کیږي، د دوی ترمنځ یوه آیوني اړیکه رامنځته کیږي، داسې چې سوډیم عنصر یو ویلانسي الکترون لري او کلورین اووه ویلانسي الکترونونه لري. نو سوډیم کولای شي چې د خپل واحد ویلانسي یا یو ویلانسي الکترون د لاسه ورکولو سره مستحکمه او بشپړه شي. یعنی دا چې کله سوډیم په خپل اخیري یا وروستي قشر کې چې یو ویلانسي الکترون لري هغه الکترون د لاسه ورکړي، نو د هغه وروستي مدار له منځه ځي، سوډیم یو اوکتیت حالت غوره کوي چې په ورستی مدار کې به اته الکترون رامینسي او په همدې حالت کې به په داسې حال کې چې کلورین کولای شي د یو بل الکترون په ترلاسه کولو سره ګر چې داسې کلورین په خپل ورستی قشر کې و الکترون لري یا و ولانسي الکترون لري خو د یو الکترون ته اړتیا لري تر څو د اوکتیت حالت غوره کړي او خپل ورستی قشر کې اته الکترونونه پوره کړي او یا هم دا چې د ورستی قشر په ډکولو مستحکم شي او بریالی شي چې د دوی د اټومونو ترمنځ هم دا چې یو اټوم د سوډیم اټوم یو الکترون د کلورین د اټوم ورستی قشر ته ورکړ یعنی وی بایلل او کلورین واخیست یا د اخیستلو مایله پیدا کړ د دوی ترمنځ دغه اړیکه یا د دوی د اټومونو ترمنځ دا اړیکه یوه آیوني اړیکه بلل کیږي. رازو گرانوز د کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکو دوهم ډول وایي چې اشتراکي اړیکه بلل کیږي او یا هم کوولانت بوند بلل کیږي. اشتراکي اړیکه یا کوولانت اړیکه هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوو یا زیاتو اټومونو په منځ کې قرار ولري چې د دوو او یا زیاتو اټومونو په منځ کې د الکترونونو د شریکولو له امله منځ ته راځي او اشتراکي اړیکه بیا هغه وخت رامنځته کیږي چې په ازاده بڼه په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي بلکې د دوو اټومي مالیکول په بڼه موندل کیږي. نو هایدروجن په مالیکول کې د جوړېدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومونه په منځ کې خپل یو یو الکترون په شریک ډول سره شریکوي. نو د هایدروجن په مالیکول کې خپل جوړه الکترونونه چې هایدروجن د دوو اټومونو تر منځ شتون لري د یوې کرښې په سره نشلول کیږي. ګرانو زده کوونکو تاسو په دې برخه کې ویني چې موږ او تاسو ویل چې هایدروجن په طبیعت کې په آزاده بڼه یعنی په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو هایدروجن په خپل منځونو کې یو هایدروجن اټوم و هایدروجن اټوم ته یو الکترون شریکولو او یا هم په شریک ډول اېږدي. په همدې ترتیب کلورین هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې په طبیعت کې په آزاده بڼه نه بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو په همدې اساس کلورین خپل یو الکترون د دوام کلورین اټوم سره په شریک ډول اېږدي. رازو ګرانو زده کوونکو د اشتراکي اړیکو ډولونه تر ازو چې اشتراکي اړیکې پر څو برخو ویشل شوې دي. اشتراکي اړیکه بیا خپل په درې برخو ویشل شوې ده چې یو ګونی اشتراکي اړیکه ده، دوه ګونی اشتراکي اړیکه او درې ګونی اشتراکي اړیکه. یو ګونی اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره رامنځته کیږي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کیږي. د بیلګې په توګه اکسیجن عنصر، د اکسیجن عنصر هم د هایدروجن په شان په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي. نو د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ کې داسې چې یو ګونه اشتراکي اړیکه وي او دوه ګونه اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوه اټومونو ترمنځ د جوړه الکترونونو په شریک ډول سره ایښودلو څخه رامنځته کیږي او دغه اړیکه کیدلی شي چې د دوو کرښو په واسطه سره مشخص وشي. په همدې ترتیب د ایتلین په مالیکول کې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري او یا هم کیدای شي چې د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود ولري او درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودل سره مایستر ځینې کبیا موږ تاسو د درې کښو په واسطه سره کولای شو چې وښیو چې دا اړیکه هم کېدلی شي چې د نایتروجن او نایتروجن ترمنځ او هم کېدلی شي چې د ایسیتلین په مالیکول کې هم د کاربن د دوو اټومونو ترمنځ شتون ولري. ګرانو زده کوونکو په دې برخه کې تاسو وینئ چې د یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه د یو نوع اټومونو او مختلف اټومونو ترمنځ یو ګونی او دوه ګونی درې ګونی اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي. لومړی هایدروجن او هایدروجن ترمنځ، که څه هم موږ او تاسو ویل چې هایدروجن په آزاد بڼه نه بلکې په دوه اټومي شکل سره موندل کیږي، نو خپل یو اټوم الکترون د بل اټوم الکترون سره په شریک ډول چې په دې ځای کې تاسو ویني. او په همدې ترتیب د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ بیا دوه ګونی اشتراکي اړیکه موږ او تاسو وایو چې د هم یو نو اټومونه دي چې اکسیجن د بل اټوم اکسیجن سره دوه الکترونونه په شریک ډول سره یوځای چې دا دوه ګونی اشتراکي اړیکه ده. او په همدې ترتیب د په مختلفو یا مختلف النوع اټومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه وینو چې د اوبو په مالیکول کې د هایدروجن اکسیجن او هایدروجن ترمنځ یو اشتراکي اړیکه څه ډول ده. موږ تاسو وینو چې اکسیجن د خپل دوه نورو اټومونو چې هایدروجنونه دي، یو هایدروجن دلته او یو هم دلته، د دواړو سره الکترونونه په شریک ډول ایښي دي. په همدې ترتیب موږ تاسو د اشتراکي اړیکو مثالونه دي. په همدې ترتیب راسي تاسو دلته وینئ چې د هایدروجن او کلورین ترمنځ دوه ګونی اشتراکي اړیکه موږ تاسو وینو، یو ګونی اشتراکي اړیکه چې هایدروجن